په افغانستان کې د ماښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې دیرش دقیقې خبري مسایلو ته ځانګړې سوې دي. په راپورونو کې اوري چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ناټو سره پر سیاسي او امنیتي اړیکو خبرې وکړي. په غزنی کې وسلوالو شپږ محلي پولیس وژلي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د حکومت لخوا په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د څرنګوالي په اړه د یو رپورټ په ځواب کې نن چین په امریکا کې د بشري حقونو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. په چین کې د ژغورنې ډلې نن د دې هېواد د سیچوان ولایت غرنیو او لرې پرتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅې کوي. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له محمد قسیم سلمل څخه اوري.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرچکوته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اربیا له پاکستان وغوښتل چې د جوړن په سرحدي سیمه کې جوړه شوې دروازه لرې کړي. سلګونه خلکو نن په جلال آباد کې د والی پر ضد سوله ایز لاریون وکړ او لسګونه نجونې په تخار کې مسمومي شوې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د بهرنی چارو وزارت یو اربیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر صفري نقطې جوړه شوې دروازه ژر تر ژره لرې کړي. د دې وزارت ویان جانان موسزي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې له پاکستاني لوري سره په تماس کې دی تر څو دا دروازه لرې کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت رسمي موقف دا ده چې زموږ چارواکي د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره په دې برخه کې په تماس کې دي، ولې تر اوسه پورې ګوشتي ته نږدې د ډیورنډ کرښې په وګړو کې هغه دروازه چې پاکستانی فوج جوړه کړې وه هغه ځای پر ځای ده. چارواکو نه د پاکستان دولت نه په تکرار دا غوښتنه کوي چې دا دروازه د هر څه زر د دې سیمې نه لرې کړي.
افغان حکومت وروسته له هغې چې پاکستاني پوځ په ختیځ کې د ډیورنډ پر کرښه یوه دروازه جوړه کړه یو پلاوی پاکستان ته واستوه څو دا دروازه لرې کړي. پاکستان د دې پلاوی تر تګ وروسته د پاکستان پوځ موافقه وکړه چې دا دروازه به لرې کوي، خو له هم د پاکستان حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره لاریون وسو. دا لاریون د دې ولایت د والي ګلاغا شیرزي پر ضد وسو. لاریون کوونکي چې شمېر یې سلګونو ته رسېده د ننګرهار والي تورن کړ چې د ځمکو په غصب په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د دروازې په جوړولو او نورو غیر قانوني کارونو کې لاس لري. په ورته وخت کې راپورونه څرګندوي چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو د والي پر ضد مظاهره وکړه او د تورخم جلال آباد لوی لارې هم بند کړه. اخوا یو شمېر قومي مشران په جلال آباد کې د والي په پلوي غونډه جوړه کړې ده. د تخار په مرکز طالقان شر کې نن سهار د بیبي مریم په نامه د نجونو د یو ښوونځي یو شمېر زده کوونکي مسمومي شوي دي. د طالقان په مرکزي روغتون کې مازف ډاکټر حسیب الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دیرش زده کوونکي د روغتون ته انتقال شوي دي. د دې زده کوونکو د مسمومیت د څرنګوالي په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. زده کوونکي وایي چې دوی لومړی د ګازو بوی احساس کړ او وروسته بیا بې هوښه شوي. تر دې څلور ورځې وړاندې د طالقان شر د بیبي هاجرې په ښوونځي کې هم یو شمېر زده کوونکي مسمومي شوي وي. امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د پولیو یا ګوزان د واکسین کمپاین نن په رسمي توګه په افغانستان کې پیل شو. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل نن د دې پروګرام د پیلولو په غونډه کې په کابل کې خلکو او حکومت څخه وغوښتل تر څو د دې پروګرام په تطبیق کې مرسته وکړي.
له ټولو مسؤلانو، مخورو، امنی قمندانانو، پولیسو، ښوونکو، سیمه ییزو او ولایتي شوراګانو او په ټول افغانستان کې له طبي پرسونل څخه غوړ چې موږ سره د ماشومانو د واکسین په برخه کې همکار اوسي.
د پولیو د واکسین د مرحله په ټول هیواد کې د درو ورځو لپاره تطبیقیږي. د راپورونو له مخې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکښې د پولیو یا ګوزان مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې مهال کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې نن د سړک په غاړه د یو ایښودل سوي ماین په چاودنه کې څلور عسکر وژل سوي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د نوی غوښتل هویت یې څرګند سي د ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه عسکر په ګزمه بوخت و چې چاودنه ورباندې وسوه. په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه یو ویشت پاکستاني عسکر او درې ملکي کسان په ورته حملو کې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په سوریه کې د اپوزیسیون له جنګیالو سره به د 123 میلیونو ډالرو په ارزښت غیر پوځي مرسته کوي. جان کیری دغه اعلان په هغه اعلامیه کې کړی چې د سوریه د اپوزیسیون د ملاتړ کوونکو د غونډې په پای کې خپره سوې ده. د سوریه د اپوزیسیون پلویانو چې د سوریه د نړیوالو ملګرو ډله هم ورته ویل کېږي، پرون په استانبول کې په غونډه کې د بشار الاسد د رژیم د رنګولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د وای نن موږ د سوریې د اپوزیسیون ملاتړ کوونکو خپل غیر پوځي مرستې 120 میلیون ډالرو ته زیاتې کړې. په دې مرستو کې خوراکي مواد او د درملو بستې شامل دي او له هغو سیمه ییزو مشرانو سره کومک کېږي چې غواړي په سوریه کې د باثباته او د ډیموکراتیکي راتلونکي لپاره زمینه برابره کړي. جان کیری زیاته کړه چې د سوریې د اپوزیسیون او د هغوی نړیوالو ملاتړ کوونکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به مرستې په سوریه کې د مخالفینو د عالی پوځي شورا له لارې کېږي. مخالفینو له نړیوالو درنې وسلې غوښتې، خو د استانبول په غونډه کې دغه غوښتنه نه ده منل شوې، ځکه غربي دولتونه اندېښنه لري چې درنې وسلې به په سوریه کې روانه دوه کلنه جګړه لا بحراني کړي او یا به هم د اسلام پالو وسلوالو ډلو لاسته ورسي. په چین کې د ژغورنې ډلې نن د دې هیواد د سچوان ولایت غرنیو او لرې پرتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅې کوي. پرون په سچوان کې درنه زلزله وسوه چې لږ تر لږه 109 تنه پکې ووژل شول او 6200 تنه زخمیان دي. د زلزلې له امله ځمکه ښویېدلې چې د برېښنا مزي پرې کړې دي، د پاکو اوبو سیستم یې تخریب کړی او لارې بندې دي. نن دوهمه ورځ ده چې زرهاو مظاهره کوونکي په نوې ډیلی کې پر 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری د غندلو لپاره لارو او سرکونه تراوتلې دي. یو مظاهره کوونکي پرشانت ساحي نن خبریالانو ته په نوې ډیلی کې وویل
یا ته چلی آپ کا میډیا ہے اس نے وہ دکھا دیا.
دوی وايي دلته خو مطبوعات سته چې داسې مسلو ته د خلکو پام وړوي، خو په وروسته پاتې او غیر شاري سیمو کې څه د هغو د ژغ اورېدلو لپاره هیڅوک نسته. د پولیسو کمشنر په خپله د ښځو ضد دی او موږ غواړو چې ژر تر ژره له لندې لرې شي. په نوې ډیلي کې د هغه روغتون ډاکټرانو چې دغه ماشومه پکې بستر سوې ویلي چې د هغې روغتیایي وضعیت د شکېدو نښې څرګندې کړې دي، په هوش راغلې ده او د خپلې کورنۍ له غړو سره یې خبرې کړې دي. د دریو اسرایلی هوایی شرکتونو کارکونکو نن د اروپایي اتحادیې سره د وی تازه موافقه پر ضد د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. ویل کیږي چې دغه نوې موافقه له اروپایي شرکتونو سره د اسرایلی شرکتونو رقابت زیاتوي، ځکه اروپایي شرکتونو ته اجازه ورکوي چې د نړۍ له هرې برخې اسرایل ته مستقیم پروازونه وکړي او له دې هېواده د خپلو فعالیتونو د مرکز په توګه کار واخلي. دغه موافقه لیک به چې شای نن د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا تصویب سي، اسرایلی شرکتونو ته هم اجازه ورکوي چې د اروپایي اتحادیه ټولو غړو هیوادونو ته مستقیم پرواز وکړي. نن د اسرائیل دولتي هوایی شرکت آل ایل، اریکا او اسر ایر د اعتراض په توګه کار نه کوي. او نن به نږدې 6000 کسان په لندن کې د اوږده واټن په جلایز منډه یا ماراتون کې برخه واخلي چې د باسن شهر د پیش په خاطر تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په بروکسل کې به د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ناتو سره پر سیاسي او امنیتی اړیکو خبري وکړي. په غزنی کې وسلوالو د محلي پولیسو پر پوسټه برید کړی.
پوسټه تر اوسه کې دي او شپږ نفر یې شهیدان کړي دي او یو زخمي ده او یو ځوانای پاتې ده.
په هلمند کې د یو محصل د نیول کېدو په اعتراض محصلانو لاریون کړی.
دلته چراشه د پنتون د لیلی څخه مو دولت راځي مونږ باندې کوي مو.
یو برتانوی قومندان وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر برتانوی پوځیانو د حمله غوښ لا هم موجود دی. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دونی مو بجو ورسته پیلېږي. په دې پروګرام کې دا مسله سرل کیږي چې ای ویټامین بدن ته څه ګټه کوي او په کومو خوړو کې پیدا کیږي. ټاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به ډاکټر زلمی رسول تر ډیره له ناټو سره پر سیاسي او امنیتي اړیکو تمرکز وکړي. ټاکل سوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړی استازی ډیوډ پیرس هم د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په دې غونډه کې برخه واخلي. سیاسي څېړونکي دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي خو ټینګار کوي چې افغان چارواکي باید په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بریا ټینګار وکړي. جزئیات د نسیم شفق په رپورت کې.
افغان حکومت د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولی او وایي چې افغان چارواکي به په دې غونډه کې له ناټو سره د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د سه شنبه په ورځ په بروکسل کې جوړیږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به هم پکې برخه واخلي. خاغلی موسازی له ناټو سره د افغانستان ستراتیژیکي اړیکې ډېرې مهمه وبللې خو ټینګاري وکړ چې د افغان دولت لپاره د دې هیواد ملي ګټې او د افغان ځواکونو تجهیز او پیاوړي کول تر هر څه لومړیتوب لري.
د افغانستان دولت د ناټو سره د اوږدمهاله نږدې او ستراتیژیکو اړیکو او همکاري غوښتونکی او طرفدار ده. ولی دغه همکاري او دغه دوستي باید د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان خیر، د افغانستان سوله، په افغانستان کې د امنیت ټینګښت، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تقویت په جدي توګه په نظر کې ونیسي. هیله منو چې وکولای شو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د افغانستان او ناټو ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي همکاریو په برخه کې یو نتیجې ته سره ورسیږو.
په افغانستان کې د محل لزګو نظر ناټو ځواکونه میشتي. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د ناټو او نړیوالو په مرسته د محل د افغان ځواکونو شمیر ډیر شوی خو ټینګار کوي چې دا ځواکونه لا هم د وسلو او تجهیزاتو له درکه له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. افغان امنیتي چارواکو تل دا ویلي چې ناټو او امریکا باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته په تیره په هوایي برخه کې پاملرنه زیاته کړي تر څو دوی وتوانیږي له 2016 میلادي کال نه وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد څخه وځي له افغانستان څخه په بشپړ ډول دفاع وکړي. خو د امنیتي چارو سیډونکي وایي چې افغان چارواکي باید د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغان ځواکونو پر تجهیز او سمبالولو سربیره په دې هیواد کې د سولې د پروسې د بریا په اړه هم خبرې وکړي. پوځي سیډونکي جنرال عتیق الله امرخیل هم ورته نظر لري.
تر ټولو مهم ترني چې کو ناټو د افغانستان په سولې په مسله کې د فشار واچي او د سولې ځکه افغانستان ته که سولې را نسي دا نور کومکونه به فکر کوم چې د دونه وخت کې شوي اما نتیجه یې هغه داسې جنګونه لا هم شدت پیدا کړی دی د افغانستان خلک په تکلیف دي. بیا هم که چېرته دوی اتفاق کوي چې نظامي قوت ورکړي افغانستان ته کومکونه نظامي ورکړي او سولې را نسي زه فکر کوم چې هغه به د نتیجې
د افغانستان په اړه د ناټو د غړیو هیوادونو لخوا تر دی وړاندې هم څو ځلې کنفرانسونه جوړ شوي چې پکې هم د افغان ځواکونو په شمیر او هم تجهیزاتو پراخي خبري شوي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو سلرم پړاو روان دی او تمه ده چې د دې پروسې په پنځم پړاو کې د افغانستان ټول امنیتي مسولیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. ناټو او امریکا ژمنه کړې چې افغان ځواکونو ته به ښه روزنه ورکړي او پرخو او عصري وسایلو به سمبال کړي.
بلخوا د برتانوي ځواکونو یو عالی رتبه قومندان وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر برتانوي سرتیرو د حملو ګواښ لا هم موجود دی. ډګروال بوب بروس چې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو مشري کړې وایي چې له افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو له وتلو سره سم به پر دغو عسکرو د افغان ځواکونو د لیکو څخه نورې حملې هم وسی. ډیلی سټار ورځپاڼه په دې اړه رپورټ لري. جزئیات تیر له رضوان مراد څخه اوري.
په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په خوانی قومندان وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو خطر به هیڅکله د صفر تر سطحې ټیټ ونه ګڼي. ډګروال باب بروس چې د څلورمې میکانیزرې وه مشر دی ویلي په داسې حال کې چې برتانوي سرتیري له افغانستان څخه په وتو دي ښایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه په کیدونکو بریدونکې نور برتانوي عسکر هم ووژل شي. نوموړي ویلي د دوی سرتیرو په هلمند کې طالبان ځپلي خو اوس ورته د هغه چا لخوا خطر متوجه دی چې دوی روزلی دي. خو ډګروال باب بروس له ډیلی ستار ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي د هغه ارزونه ښیي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه د بریدونو ګواښ د تیر کال په شان لوی نه دی. په تیر اکتوبر میاشت کې په هلمند کې د افغان سرتیری په ډزو کې دوه برتانوي سرتیری وشل شول. دغه راز په تیره جنوري کې هم یو مشکوک افغان اسکر په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو په یو اډه کې یو سرتیری ووشه او شپږ نورې ټپیان کړل. ډګروال باب بروس ویلی د افغان ځواکونو لخوا په هلمند کې د امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته خوشبینه دی. د هغه په وینا په دې برخه کې به یو څه ستونزې رامنځته شي خو په مجموعي توګه به کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې وي. ډیلی سټار ورځپاڼې سره په خبرو کې د برتانوي ځواکونو د لوړ رتبه افسر په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو د خدمت ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه د خپلو سرتیرو په لاسته راوړنو ویاړي. په عین حال کې په افغانستان کې د احساف ځواکونو مرستیال قومندان جنرال نیک کارتر ویلي چې د دې هیواد د وګړو ژوند بدل شوی او د نورو پرمختګونو ترڅنګ دا مهال میلیونونه افغان زده کوونکي په لسګونو زرو ښوونځیو کې زده کړه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
چروکی وای په غزنی کې یو زلبیا وسلوال طالبان د سیمایزو پولیسو یوې پوسټې ته وروښتي او شپږ تنه وژل دي. سید شاه سقیمر باندې رپورت لري.
چارواکی وای په 13 شپه د غزنی په دې کولسوالۍ کې شوې ده چې لامل یې د سیمایزو پولیسو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو بل ژوبل دی. دوی وای د دې په تاسنګ کلی کې د پولیسو د پوسټې څوکیدار له طالبانو سره لارې وکړې او د شپې ناوخته د خپل ملګرو پر پوسټه طالبان ورخېژولې دي. د دې کولسوال فضل احمد ټولواک وای څوکیدار له طالبانو سره پر خپل ملګرو ډزې کړې او ورسته بیا لره غوښتل شوې طالبانو سره پس تختیده لیدی. دی وای د سیمایزو پولیسو وژل شوی قومندان دریا خان نومیږي او په وژل شویو کسانو کې د قومندان یو زوی هم شامل دی.
په دوه بجې باندې د پاسنګ په پوسټه کې چې له ولسوالۍ چې تقریبا 58 کیلومتره لرې ده یو نفر په نام دی عبدالرازق په پولیسو محلي کې ده، پیرادار ده او نور نفر ټول پراته دي. د قومندان پروته او د قومندان یو زوی د دامر سره پراته دي. له طالبانو سره لار برابره کړې ده. درې نفره پوستې ته راوستي دي او شپږ نفره یې شهیدان کړي دي او یو زخمي ده او یو ځوندی پاتې ده.
ټولواک زیاتوي چې پولیسو د تښتېدلي کس او طالب وسلوالو د نیولو په موخه په ټوله سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. دی وایي تر اوسه پورې د پلټنو پر مهال درې تنه نیول شوي او پوښتنې ورڅخه روانې دي. د خبره په نیول شویو کسانو کې یو هغه کس هم شامل دی چې بیګا یې په شپه کې د طالبانو د ملګري پولیس کډله سیمې وړې وه. د پیښې مسؤلیت طالب وسلوال مني او د وژلو شویو کسانو شمېره دوه برابره ښیي. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویاند وایي وایي چې ملګرو یې په یو برید کې دیارلس تنه سیمهییز پولیس وژلي او د هغوی وسلې یې له ځان سره وړې دي. په غزنی کې له تیرو څو ورځو راهیسې پاڅون کوونکي سیمهییز پولیس او طالبان یو بل سره وژني. دوه ورځې وړاندې د شلګر په ګنډیر کې طالبانو د ولسي پاڅون دیارلس تنه جنګیالي وژلي وو. تر هغه وروسته په شلګر او مخور کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون جنګیالیو ادعا وکړه چې په دغو دوو ولسوالیو کې تر شل زیات طالبان وژلي او وسلې دوی ته په لاس ورغلې دي.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په ودانۍ او شاوخوا پوستو کې پراته پولیس او دولتي کارکوونکي وایي چې درې اونۍ کېږي چې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره ده. هر ورځ ورباندې د هوانونو او نورو وسلو ډزې کېږي. د کورنۍ غړي د وسلوالو لخوا په دې توره ځورول کېږي چې دوی په دولت کې دندې لري. راپور له روح الله انوري څخه واورئ.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په ودانۍ او د ولسوالۍ په شاوخوا امنیتي پوستو کې پراته پولیس او نور کارکوونکي وای په دوی هر ورځ وسلوال طالبان د هوانونو او نور وسلو بریدونه کوي خو حکومت یې پوښتنه نه کوي.
کوم ورځ د چپې درې منمن من جنگ شروع دی پورې غاړه طرف منې د سیدی د طرف نامنګ منې لکاندار کوي د حکومت یې.
دوی ویلې یوې خوا وسلوالو طالبان محاصره کړي او له بل لوري د کورنۍ غړي په دې زورول کېږي چې خپلوانې له ولسوالۍ ساتنه کوي. د کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویل په رښتیا هم چې د چپې درې ولسوالۍ ساتونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د عملیاتو پلان جوړ کړی و خو په ناړۍ کې په ملي اردو حملې او په شیګل ولسوالۍ کې د ولسي خلکو مرګ ژوبلې لګروس تکړل.
ساده ده چې ولسوالۍ خایر وکړل ولور او اکثر له خپل پوینشن راځي کړل.
ولسوالی همیشه د تهدید لاندې ده، پرې فیرونه کیږي، طالبان سرک ته راکوزیږي او لاره بندوي. تیره ورځ هم پرې وسلوالو طالبانو حمله کړې وه چې د دولتي سرتیرو په ډزو کې دوه تنه طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د سرتیرو کورنۍ هم د طالبان لخوا تهدید کیږي او ورته ویل کیږي چې بچی مو له دولتي دندو بهر کړئ. هغه وای په ولسوالۍ کې پراته سرتیری له دولتي ودانۍ په کلکه دفاع کوي او دوی به هم د عملیاتو پلان ډیر زر عملي کړي. په هر حال زموږ سرتیری د ولسوالۍ ساتنه کوي او وای چې دوی به هیڅکله تسلیم نشي. موږ هم چمتووالی نیسو څو عملیات پیل او سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه کړو. د ماڼوګي او چپې درې ترمنځ په لویه لار کې به امنیتي پوستې جوړې کړو څو د نورستان مرکز ته تللې لاره کې بیا امنیتي ستونزې پیدا نشي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومتي چارواکو د یادې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. د چپې درې ولسوالۍ د کونړ او نورستان مرکزونو ته په غځېدلي سړک پرته ده چې له تیرو څو کالو څخه د وسلوالو طالبانو د بریدونو ګواښ سره مخامخ ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د هلمند په هنتون محصلانو د ملي امنیت لخوا د یو محصل د نیول کېدو په اعتراض لاریون وکړ. دوی چې د لشکرګاه پر پلې د مرکز او ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لار بند کړې وه، له دولتي مسؤلانو څخه د نیول سوي محصل د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات د محمد الیاس دایي په رپورټ کې.
د لشکرګاه د عمومي پله پر سر د محصلینو د لاریون له امله دغه عمومي لار د څو ساعتونو لپاره تړلې وه او په سلګونو واړه او لوی موټرونه نه پرېښودل کېده چې حرکت وکړي. د هلمند په نوم د دولتي پوهنتون سلګونو محصلینو له دې امله لاریون وکړ چې ګواکې تېر ورځ د ملي امنیت تر ریاست لخوا نیول سوی محصل بېګنا دی او باید خوشي شي.
زموږ محصل رانیولی دی د لیلی د مخ څخه، هغه یې بندي کړی دی. په لار روان خپل ولایت ته ځو. په لار کې مو طالبان راکده کې چې تاسو د دولت کسانې دلته چې راشو د پوهنتون د لیلی څخه مو دولت راځي مونږ وړي بندي کوي. مو نه مو دولت کې مخشته نه مو طالبان.
زموږ محصل هم باید وخوړل شي، محصل باید په بندیخانو کې وانه چول شي، محصل باید دولت هم او هم ترګل دینه چې پدې کې
د به ګناه د مخ پدې خبرې چې د به ګناه د زکه دغه د دوه کال دلته دی ولې دوه ته کوم مشکل نرسې دا نن چې په دوه سي کوم شخصي جامو کې غل دی زته پېژنم.
ویل کېږي دغه محصول د وسلوالو سره د مرستې او د غوي د ورانکارو فعالیتونو سره د کومک او برنامه جوړونې په تور نیول سوی دی چې دمګړې د ملي امنیت په نظارت خانه کې تر پښتون لاندې دی. محصلینو د دغه لاریون پر مهال د هلمند پوهنتون د مسؤلینو ترڅنګ د دولتي کسانو سره هم ولیدل او ګواښ وکړ که چیرې د دوی ملګری یا محصل را خوش نشي لاریون ته به نور هم ادامه ورکړي. د ولایت مقام د دفتر مشر حاجی محمد لال احمدي د هلمند پوهنتون د محصلینو سره د لیدنې پر مهال وویل د نیول سوي محصل په اړه پلټنې لا هم دوام لري او د هغه د خوش کېدو او نو خوش کېدو تصمیم به د پلټنو تر پایله وروسته معلوم سي. محمد الله احمدي وویل نوموړی محصل د تیرو دوه کلونو راهیسې په هلمند دولتي پوهنتون کې زده کړې کوي او د امنیتي ادارو د پټو معلوماتو له مخې د وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیول سوی دی.
موږ دا سړی ګورو، دام د دولت تم سیستم د دولت خلک یاست، دام دولتي ادارې بېولې معلومات یې کوي د کوم وخت مجرم اسناد یې درشي که مجرم نه واغه دلیل کوي.
لاریون که څه هم دمګړی پای ته رسېدلی دی خو محصلینو ګواښ وکړ که چیرې د دوی ملګري پر وخت را خوش نه سي کېدای سي نورې مظاهرې هم وکړي او په ورانو کارونو لاس پر کړي. که څه هم ولسمشر حامد کرزي وروسته تر هغه چې په کندهار کې د پوهنتون محصل د بهرنیو ځواکونو لخوا ونیول سو د محصلینو د نیول کېدو د مخنیوي په خاطر فرمان هم صادر کړ خو لیدل کېږي چې د وسلوالو سره د مرستې او اړیکې په خاطر د محصلینو نیول او د هغوی زندان ته اچول لا هم دوام لري.
د حقوقي چارو ځینی کتونکي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د کار دوام او د هغه فیصلې غیر قانوني دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر فضل احمد مانوي کاري دوره د تیر چهارشنبه پر سپایت ورسیده او د قانون له مخې باید پر ځای د ولسمشر لخوا بل کس وټاکل سي. جزئیات د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د کاري دورې له پای ته رسیدو سره سره دغه د کار دوام د دې کمیسیون د کارونو په برخه کې ځینې اندېښنې راپارولې دي. د حقوقي چارو ځینې کتونکي وایي د فضل احمد منوي د کار دوام به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کارونو ناوړه اغېز وکړي. عبدالستار سادات د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس د کار مودې پای ته رسیدو ته په اشاره وایي په دې کمیسون کې د فضل احمد منوي د کار دوام به په راتلونکو انتخاباتو هم ناوړه اغېز وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس هغه هم ازلې اوتوماتیک ازل دی، یعنی هغه زمانی کاجو پوره شوی دی، هغه کار نور اجرات هیڅ ډول مشروعیت نه لري، هغه باید دفتر خپل وظیفه پرېږدي. او زموږ غوښتنه دا ده چې هغه د فامي مجارې ونه ژر تر ژره باید رئیس وټاکل شي، ځکه د رئیس نشتون البته په دوامداره توګه د مشروع رئیس نشتون به د انتخاباتو په ښه والي، په شفافیت او په مشروعیت باندې
سعادت له حکومت اړوند ارګانونو څخه غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره د دې کمیسون ته ژر نوی مشر وټاکي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لپاره د نوي مشر د ټاکلو په هکله په داسې حال کې خبرې کیږي چې د دې کمیسون د مشر فضل احمد مانوي کاري دوره تیرونې پای ته ورسېده. بلخوا د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته هم څه کم یو کال پاتې دی. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا که څه هم وایي سره له دې چې د انتخاباتو د اوسني مشر کار تر یو کال نور هم رسمیت لري، خو په خبره د هغه کارونه د دې کمیسون پرېکړې تر پوښتنې لاندې راولي. د دې بنسټ اجرایوي مشر جاندت سپینغر ازادي راډیو ته وویل
کمیسون د غړو کاري دوره درې کلنه ده، د رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې، خو اصولا او پرنسيبا په نورو دنیا کې معمول ده چې د مستقلو اداراتو لکه کمیسون د انتخاباتو غړي د دورې د پوره کېدو نه وروسته تر یو کال پورې خپل امتیازات او خپل کاري امتیازات او امکانات لرلی شي. خو یو مشکل چې دی، دوی بیا په مهمو فیصلو کې نشي کولی چې رای ورکړي یا د مهمو فیصلو رهبري وکړي، من حیث د رئیس، ځکه دوره د کاري ختمه یي.
په دې هکله د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي مشر د ټاکلو موضوع د ملي شورا ګډې کمیټې ته چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د صلاحیتونو او تشکیل د قانون لپاره جوړه شوې سپارلې ده. دوی وایي هر کله چې دغه کمیسون په یو لست کې د کاندیدانو نومونه دوی ته ورولېږل، وروسته به ولسمشر هم د انتخاباتو کمیسون لپاره د نوي مشر د ټاکلو په هکله پریکړه وکړي. ومو غوښتل په دې هکله د ملي شورا د ګډې کمیټې نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي که ولسمشر په دې برخه کې زر او جدي اقدام ونه کړي نو ګمان نه کېږي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت په تیرو یولسو کلونو کې له بشري حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت ویان پرون دغه څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په ځواب کې وکړې. نور د محمد قسیم سولمل په رپورټ کې
افغان حکومت منی چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته، خو وایي چې په دې اړه پرمختګونه هم باید له پامه ونه غورځول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په تیرو یولسو کلونو کې د خلکو له ازادیو او د بشري حقونو څخه د ملاتړ او ودې په برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت ویاند جنان موسازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور ځینې برخې مني، خو له ځینو مواردو سره اختلاف لري.
موږ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له راپور څخه خبر یو. البته د دې راپور له ځینو برخو سره موافق نه یو، خو په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه مهم ټکی دا دی چې په تیرو یولسو کلونو کې د افغانستان خلکو او حکومت د افغانستان د خلکو د ازادیو او د بشري حقونو د ملاتړ او ودې په برخه کې تاریخي لاسته راوړنې درلودې. په عین حال کې موږ دا هم منو چې موږ لا هم په بشپړه توګه د افغانستان د خلکو د ازادیو په ډاډمنولو کې له ستونزو سره مخیو.
شغلی موسازی وایي چې افغان حکومت په تیرې څه باندې یوې لسیزې کې د قانون د پلي کولو په برخه کې ستونزې درلودې، خو د دې ستونزو د لرې کولو لپاره ژمن دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ، ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د بندیانو شکنجه او له هغوی سره ناوړه چلند، شخړې په حکومت کې، اداري فساد، جګړې او د ښځو پر وړاندې تعصب په افغانستان کې له لویو اندېښنو څخه دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په راپور کې د غراز په افغانستان کې د قانون حاکمیت درناوی نه کول او د بشر د حقوق څخه سرغړونکو ته رسمي معافیت ورکول بل لوی ستونزه شودل سوی. راپور وایي طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو د ملکیانو وژل ته دوام ورکړی او کلیوالو بهرنیانو ملکی کارکونکو د روغتیایي او غیر حکومتي سازمانونو کارکونکو ته ګواښونه او پر هغوی حملې کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو یو شمیر سازمانونه هم د امریکا د بهرنی چارو وزارت دا تازه خبر سوی راپور تاییدوي. د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې دوام د بشر د حقوقو د نه مراعاتولو یو عمده لامل دی. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو غړي ډاکټر موسی محمودی په افغانستان کې د بشر د حقوقو څخه د سرغړونې یو شمیر نور مواردو ته دا ډول اشاره وکړه.
دا جګړې دوام په هیواد کې د غیر نظامیانو د مړینې سبب شول. د سکنجې په برخه کې هم افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپلو ټولو ژمنو باندې عمل وکړي. د زندانیانو د برخلیک په برخه کې اندېښنې موجودې وې. په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې سخت وې. کوم راپور چې خپور شو په افغانستان کې یو شمېر واقعیتونه منعکسوي، ولې په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې څخه د ملاتړ په برخه کې هم پرمختګونه وشول؟
په افغانستان کې د بشر د حقوقو د وضعیت په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم تیرونۍ د افغانستان په اړه په خپل میاشتني راپور کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
له دې سره په افغانستان کې د ماپښین 2:30 سوې فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا د پاکستان له حکومت او غشتل چی د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ ته نږدې جوړه سوې دروازه لري کړې. دغه وزارت ویان نن په کابل کې وویل چې افغان حکومت په دې اړه له پاکستاني لوري سره په تماس کې دی. په جلال آباد ښار او د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ کې نن د ننګرهار د والی ګلاغا شیرزی پر ضد بیا هم سوله ییزه مظاهره شوې. مظاهره کوونکو نن د جلال آباد تورخم لاره تړلې وه. نن په افغانستان کې د ماشومانو د فلج یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل سو. د عام روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان واکسین کړي او په دغه پروسه کې له روغتیایي ډلو سره مرسته وکړي. نن په شمالي وزیرستان کې د سړک پر غاړه د ماین په چاودنه کې لشتلژ څلور پاکستانی عسکر ووژل سول. په چین کې د ژغورنې ډلې نن د هیواد د سچوان ولایت غرنیو او لوري پروتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅه کوي. پرون په سچوان کې درنه زلزله وسوه چې لږ یو سل نه اویا تنه پکې ووژل سول او 6,200 تنه زخمیان سوي دي. او نن دوهمه ورځ ده چې زرهاو مظاهره کوونکي په نوې ډلې کې پر 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری د غندل لپاره لارو سرکونو تراوتلې دي. مظاهره کوونکو ویل چې د نوې ډلې د پولیسو مشر باید لدندې لري سي. په نوې ډلې کې ډاکټران وایي چې دغه ماشوم چې جنسي تیری ور باندې سوي روغتیایي وضعیت د شکېدو په حال کې دی او لخپل کورنۍ سره خبرې کړې دي.
پر رواني وسهات کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرغ لې په دې هیله چې ناروغ نشي او روغ رمټو سي. د نن ورځې پروگرام پیل کوو او په دې پروگرام کې دوه متخصص ډاکټر سیبان، ډاکټر سیب میوند احمد زی او شاه محمود ناصری به په دې باندې تاسو ته خبرې کوي چې تاسو روغتیا ته کم خواړه خدي، ویتامین ای ولې بدن ته ډیره ضروری ده، په دې برخه خبرې وکي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پولیو یا ګوزن د واکسین کمپاین په رسمي توګه باندې پیل شو او د افغانستان د روغتیا د وزیر په ګډون ټول روغتیایي کارکونکو هیله مندي چې خلک خپل ټول هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي خامخا واکسین کی. دغه واکسینونو ترڅنګ خلکو ته ویتامین ای هم ورکول کیږي. دا چې د ای ویتامین څومره ضروری دی او ولې دغه ماشومان ته ورکول کیږي، په دې به هم ډاکټر سیبان تبصره وکي. خو تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې په یاد لرئ؟ په کابل کې د ازادي رادیو د ټلیفون 2 شمیرې دي 0999 2035040 او بل نمبر ده 0 وسوا 0800-222-1555 او که چرتا اروپا ته ټلیفون کوي نو د ازادي رادیو څلور د ټلیفون نمبر دی په ډیر کم اخیری یوه نمبر تفاوت سره، یعنی 00040 دا کوډ دی او د دې وروسته 22-1-2-1-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- فیسبوک دلاری چې دا اوس ما مخې ته ده او ډیرو اوریدونکو پکې پوښتنې کړې دي facebook.com/azadiradio لاري هم دا اوس هم کولای شي که چیرته د انټرنیټ امکانات لري خپل پوښتنې راته ولیکئ او زه به له ډاکټر سیبان څخه پوښتنې کوم. ډیر ښه راغلی دواړه ډاکټر سیبان استډیو ته. کورم ودان چې خپل وخت ما ازادي رادیو ته ورکړو او
مننه ډیر مننه کوم.
د مخه تر دې چې ډاکټر سیب شاه محمود ناصری چې د تغذیه یا نوتریشن په برخه کې متخصص دی خبرې وکړي، اول غواړم ډاکټر سیب میوند احمد زینه دا پوښتنه وکړم، ځکه چې دا د پولیو د کمپاین ورځ دی، که دوی دی پلنډه، ځکه دا زموږ اصلي موضوع نه ده، پلنډه باندې کورنیو ته کوم معلومات ورکړي چې ولې دغه موضوع مهمه ده چې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلونو نه کم دی باید ورته واکسین وشي او د غساس کې خپل کې واچول شي. ولې دغه مسله دومره مهمه ده، ولې په دې باندې ټینګار کیږي؟ ستاسو یو پیغام غواړم کورنۍ ته ورسوي دی، یو ډاکټر په توګه باندې لند او بیا به نور راشو د خوراکي موادو او د ویتامین ای مسلې ته.
مننه ډیر. لکه چې تاسو ته معلومه ده او ټول اوریدونکو شاید د دې نه خبر وسی، پولیو یا د دې ماشومان غوزن ورته یو ډیره ساري ناروغي ده، او ډیر مطلب د ساري نه مطلب دا چې ډیر زر سرایت کوي او ډیر په سرعت سره سرایت کوي،
یعنی یو کس نه بل
کس ته ځي، کله چې دغه یو کس نه بل کس ته ځي، او کله چې دغه د دې ناروغي عامل میکروب څخه کم دی، کله چې دا په یو منطقه کې شتون لري یا فرضاً یو ماشوم یا یو څوک د پولیو باندې اخته سو، مطلب دا چې د دغه مرض میکروب په دې منطقه کې ست دی، او دا چې کله یی نو دا ډیر په سرعت او ډیر چټکۍ سره د یو کس نه بل کس ته او بیا د هغه نه بل کس ته او همدغه سي په ټول منطقه کې خوريږي او په ټول ملک کې په ټول د سیمه کې او حتی په ټول نړۍ کې د دې خبرېدنه منځ تر اتلې سي، او د دې لپاره چې دغه خبرېدنې مخنیوي وسی او د مرض میکروب یا د وایرس چې دا په یو منطقه کې محدود کی او بل اخر بالکل د منځ وي سي، د دې لپاره یوازینی لار دا ده چې خلک باید د دې میکروب په مقابل کې مقاومت حاصل کړي. څرنګه چې دا میکروب اکثرا د 15 کلونو کم ماشومان اخته کوي، د 15 کلونو کم ماشومان د مایوبیت سبب ګرځي، نو ضروری خبره ده چې ټول ماشومان چې عمر یې د 15 کلونو کم دی باید د دې ناروغي په وړاندې واکسین واخلي.
دا خبره کیږي چې دا خبره کیږي وخی چې یو ماشوم هم په ټولنې کې چیرته پاتې شي نو د دې خطر شته چې بیا ناروغي پاتې وي، د وایرس پاتې وي او ادامه پیدا کړي دا ناروغي او خور شي.
او د دې اصلي علت دا دی چې دغه میکروب چې دی دا د انسان په کولمو کې نشنمو کې ډیریږي، تکثر کوي، نو چې کله ډیریږي د هماغه انسان د غایته مواد سره خارجيږي او بیا نور انسانانو ته هم دغه سيزي، لکه کله دا خواړه د دې غایته موادو د ګرد غبار او د شیانو سره په تماس کې راسي، نو هغه ملوث کیږي او چې کله دغه ملوث خواړه بیا د بل انسان په واسطه باندې خورل سي اغل تزي، نو د اغل تنور انسانانو په کولمو کې د هر یو په کولمو کې بیل بیل تکثر کوي او بیا هم دغه زیاتیږي، نو دغه سلسله بیا د سره شروع کیږي. مطلب باندې د خاطر وایي چې په یو انسان کې هم دا وایروس ترغه پاتې وي، نو د نور انسانانو ته به تنه سرایت کوي او ټول انسانان چې د خطر سره مخ کیږي.
په تیرو پروګرامونو کې موږ د دې ناروغي په اړه باندې مفصل معلومات ورکړي دي، ما فقط غوښتل چې دغه کمپاین په وخت کې د کورنۍ او پاملرنه راجلب کو او دغه پیغام چې د افغانستان روغتیايي کارکونکو ور باندې ټینګار کوي، ازادي رادیو هم د خلکو غوښته ورسوي چې غوښتنه کوي د افغانستان ټول روغتیايي کارکونکي له خلکو په ټولو کلو کې او هر ځای کې چې وایي ممکنه ده خپل هر ضروري کار نه وایي. دا ډیره ضروري خبره ده چې تاسو خپل ماشومان اول واکسین کوي او د مایوبیت نه وساتي چې ګزړنی ونه وایي او فلت نشي. په هر حال د دغه واکسین د کمپاین په ترڅ کې ډاکټر سیف شاه محمود د ویټامین ای کپسولونه هم خلکو ته ورکول کیږي. موږ ګورو چې دا ډیر وخت چې دغه کله کمپاین وي د واکسین د پولیو نو بیا دی وخت کې خلکو ته ویټامین ای هم ورکول کیږي او دا د ای په ویټامین باندې ډاکټر سیبان ډیر تاکید کوي وایي چې دا به خامخا ماشومان اخلي. نو ما وغوښتل چې په دې باندې کورنۍ ته معلومات ورکړي چې ولې دا ویټامین مهم دی، ولې دوی دی دا ویټامین په وړیا توګه باندې شي.
هو معنا کوم تاسو ته پوښتنه نه د واکسین د پولیو د واکسین په کمپاینونه کې په کال کې دوه واره موږ هم ماشومان ته چې شپږ نه تر نه پنځه میاشتې ماشومان پوري دوی ته ویټامین ای کپسول ورکو. ځکه چې افغانستان د هغو ملکو څخه زیاده چې بیا بیچاره ملک دی، کوم غذایی مواد چې هغه ویټامین ای ولري هغه ته لاسرسی پخټوګه دوی نشي درلودلای. او بل دا ویټامین یو د مهمو غذایی مواد یو ټوک څخه ده چې په بدن کې ډیر مهم او اساسي وظیفې سرته رسوي. یو له هغه وظایف څخه د سترګو د نارمل فنکشن یا وظیفې په تامینول کې یو مهمه ونډه د سرته رسوي. او بل د بدن چې د مقاومت او معافیت د لوړلو په خاطر باندې یو مهم او اساسي ویټامین ده په بدن کې. او نور ګټې هم لري لکه د پوټکی یا د جلد د شفافیت، د وینې د سره کرویاتو په جوړولو کې د برخه لري، همداشان د ویښتانو د جلایش او د ریپروډکشن یا د
کورم ودان. ډاکټر صاحب رو د پروګرام په ترڅ کې بله نورې خبرې هم راته وکړي او په وایي چې دا ویټامین څه ګټه لري. په دغه خبرو کې چې تاسو وکړلې په د فیسبوک په پاڼه یونس خان پوښتنه کړې و چې دا ویټامین د انسان د وینې په نارمل ساتلو کې یعنی رول لري او کنه، او د سی دی ویټامین پوښتنه هم کړې ده که وخت وو نو وروسته به ورته ځواب وو یو کنه خاص خامخا به د فیسبوک په پاڼه باندې ورته ځواب وو. یو شاهد همراز پوښتنه کړې ده وایي که ویټامین ای په بدن کې کم شي کم عوامل لري او کن نه لري. وبخې دا په فیسبوک باندې چې شي لیکلي د جملې ښکته پورته نو وبخې کما نه کما غلطي وشوه. نو ډاکټر سیب زما په نظر دا پوښتنه تاسو ترې وه دا جواب کړی چې چیرته په بدن کې کم شي تاسو ویلي چې په بنایي باندې اثر کوي.
بله نو اطمان موال چې دا د سترګو په بینایي کې یا د نارمل یا د عادي وظیفې په سر ترسوله کې د مهمه ونډه لري. او کله چې دا ویټامین کم شي نو اولین اغیزه به بد اثر به ورته شپ کوری ورته وایي، یعنی چې د ماخام په ترکمی کې د بینایي یا د رویت قدرت کمیږي. او کدا حالت ادامه ورکړي په دغه حالت باندې د کوم سړی چاخته د ویټامین په کمبود باندې شاید د کامل ړوندتوب سبب وګرځي. نو دا د بینایي د ساتلو په خاطر باندې یو مهم مواد غذایی ټوکه ده چې دا باید واخسر چې په مازم ډول باندې
د سترګو ډاکټران وایي د سترګو بلې د سترګو متخصصین وایي چې وي چیرته کې ویټامین ای کم شي نو لکه څنګه چې تاسو ویل دا د سترګو قرنیه وایي وچا او پنده شي چې په دې حالت کې په طبي اصطلاح کې ورته
بالکل
زیرو فتلمیا چې ورته یعنی بيخي وچ شي. ها
او ما خو اردن ته ما چې اخر مرحله ده ما خوښ وکړ چې ډیره طبي او تخنیکی اصلاحات بیت ونه پکاروم دې خاطر چې خلک باید پوښي شپ کوري مله او بیا مې ول چې کوري مطلق یا مکمل د بنایي د لاس ور کولو سبب ګرځي.
کورم ودان ډاکټر صاحب یو بل اوریدون کې پوښتنه کړې ده د فیسبوک په پاڼه باندې توریاله دورانه توریالی دورانی پوښتنه کړې ده وایي زه دوه پوښتنه لرم ده په ډاکټر صاحب میوند ته راځي کما وایي دا رښتیا ده چې ویټامین ای د پخولو لامل لمنځ ځي کله چې یعنی پخیږي په کوم شیانو کې چې وي او وایي زه د شکرې ټایپ 2 ناروغي لرم
وای که تاسو ماته د معلومات راکې چې آیا زه د ویټامین ای څخه ګټه اخستی شم او کنه، او بل پوښتنه بیا دا کړې ده، دا به بیا ډاکټر صاحب ناصری وای چې کومې میوې وای زما لپاره ګټه لري، وای زه د شکر ټایپ 2 ناروغي لرم. مهرباني وکړئ.
مننه. دا ویټامین ای، بعضی ویټامینونه د سیغې د پخول په واسطه باندې منځ زی خود خوشبختانه ویټامین ای دغه ویټامینونه نه دی. ویټامین ای د پخول په واسطه باندې بالکل د منځ نه زی، او اکثره د دې چې کوم غنی منابع دي هغه منابع دي چې کوم پخېږي، لکه ماهی د ماهی زیګر دی کنه، کسان مخه ډیر وړوکی شی دی، خو تر ټولو نه قوي منبع ده همدغه پخپله د حیواناتو د دی غوایی دی پسا دی شاینو زیگر او نور دی بدن داخلی غری او هم دا وخی دی دا دی ویتامینی اقا اساسی منابی دی پرتا دی نباتی منابی و سخا چه لکا میوی او ترکاری چه پکی رازی دی اغیر منابی و نبغیر حیوانی دیر منابی لری او دا طول اکثر حقا دی چه پخیگی دی پخول پاستا بانی دا ویتامین دی منز نزی بل دوی ٹائپ 2 دغه لري
شکر
ډایابټیز د شکر نو د دوی د ویټامین ای بالکل غستلی سي او حتی ضرورت ورته هم زیات لري او هیڅ نقص ورته نه لري کولای سي د ویټامین ای په خپ د کوم ترکاریو کې او کوم غوښو کې سي ویټامین ای د کولای سي هغه د ویټامین ای د منبع په توګه باندې واخلي او مطلب دا کوم ویټامینونه چې دوی د دوا په شکل باندې اخلي هغه د اکثره د شکر مریضانو ته مونږ ورکو نو هغه ګولې سټي کباغي کې ویټامین ای دی هم هیڅ دوی ته نقص نه لري او حتی سوند شکر ناروغان چې د زړه ناروغي ته ډیر مساعد دي نو دوی د پاره ویټامین ای ست ډیر زیات کومک کوي ځکه ویټامین ای د زړه د ناروغي په مخنیوي کې هم رول لري.
لګرو سبا ډاکټر صاحب ناصری په دې باندې خبرې وکړي چې ویټامین ای په چیش کې پیدا کیږي کم خوراکونو کې، خو اوس یو وريدون کې لرو خبرې وکړي لطفا ازادي رادیو ده.
درې بلې پرې ځان ته ډاکټر صاحب خیرالله لپاره دې سلامونه احترامات وړاندې کوم.
خیرالله جان ستړي مشي زمون سلامونه هم من ازادي رادیو ده خبرې وکړي.
وعلیکم السلام، زه د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ د حسن خیل کلی نه خیر الله خبرې کوم. زه په دا تاسو سره غږی کوم چې دا دغه واکسین دی چې دا څه مخنیوی کیږي چې دا مرض نه کوم تر کې یا ځونه غږی مخصوص نه وسکي
کوم مرض نه
دا په نو مرض سره دا په خیل کې ځنه نه دی چې نه دا مخکینی خان کړه څنګه کوم ورساوی او دا اوس دې موږ واکسین نه مخه واکسین دا څو دا خلاص سره کوم ځون تر وسکي
یعنی ته وی چې هغه کسان چې په خو واکسین نه دی کړی اوس ډاکټر صاحب نه تاسو پوښوي د دوی په خبره باندې
نه پېږم دوی مطلب چې کوم دا چې واکسین نه خلک دنه څنګه ځانو
ښه ته وی چې یعنی کوم واکسین نه وسی اها ڈاکٹر صاحبان پختن او کم کور دے ودان یو سو شبی ٹیلیفون نہ اخلو دے جالب پختن کڑی دا ڈاکٹر صاحبان دا وئی چی دا اوس خود واکسین قسی ڈیری دی چکور پکور زی واکسینو نہ کئی دا پولیو او دا ویٹامین ایم سنگ تلاور کی نو وی آغا کسا نو چې نه دې کړې واکسین لکه دا خپل ځان خي وي شل کله مخکې ما واکسین نه دې کړې یعنی زه وای وس واکسین کولې شم او کني شم کولې نو ځان به تنه څنګه ساتم دا مطلب دا دی لکه مونږ وایو کنه چې ټول هغه ماشومان چې عمر دې 15 کلونو نه کم دې واکسین باید وکړي نو دا خو وای چې زه خو 15 کلن نه يم کنه
او د سې داسې دا پولیو لکه ټول خلک نه اخته کوي کله چې د بدن مقاومت کم سي او یا داسې د وایروس یا میکروب نه د فوق لاده زیات سي نو بیا خلک بیا اخته کیږي او کم سي موږ ته د شواهد راغلي دي هغه د سي خي چې د 15 کال نه کم عمر اکثریت ماشومان سي د بیا اخته کیږي نو په غټان اکثر د غټانو د بدن کومه دفاع چې دا په خپل قوي ده او د وایروس زور پینه رسیږي نو دوی چې د 15 کال نه عمر د چا زیاتی او واکسینی کاغذ ته ډیر عمر یو خو واکسین نو هغه وس ان شاء الله هغه محافظ دی او هغه په دې مرز باندې نه اخته کیږي او کوم چې د 15 کال نه کم ماشومان د خطر سره مخ دي د پولیو مرز خدا مطلب نه دي چې هر چا واکسین ونه غسه بعد من فلج کیږي
نو دغه خبره
پر خطر نه مخاوني سوبید وکسن
ها نو تاسو لکه چې ویلی چې دا مقاومت د بدن پورې اړه لري او لکه څنګه چې د روغتیاي کارکونکي وی چې دا ویتامین ای هم د بدن مقاومت خکې نو په دې اکل باندې به د ډاکټر سیب ناصری خبرې وورو چې خپل دغه ویتامین ای په کوم خوراکونو کې د چ انسان غو خوري زکه وی چې دغه ویتامین خوړې شي او دغه ویتامین په کافي اندازه بدن کې وینو د انسان هغه دفاعي سیستم چې د هغه ډیر خفعالې حتی ویل کېږي چې هغه کسان چې ویتامین ای په کافي اندازه لري وي هغه زر زړیږي نه
تشکر فریدا جان مخله ده چې ویتامین ای په منابع باندې او غذایی منابع باندې خبرې وکم د مقاومت د لوړوالي یو مهم عامل دی او په هغه ملکونو کې چې هلته بدبختي ډېری خلک اقتصادي وضع خراب وي انوایرمنټل یا سنیټیشن په مجموع کې خراب وي نو هلته د ماشومانو د مړینې او ډاکټر صاحب میوند جان مخکې اشاره ورته وکړله چې په هغه کسانو کې چې مقاومت ښي نو په پولیو باندې نه اخته کیږي نو دې خاطر د وزارت ساتمی پاملرنه یا په ټوله نړۍ کې هغه ماشومان چې د 15 کلنه کم عمر ولري دوی ته تمرکز کړئ ځکه چې دوی زر په مرزو باندې اخته کیږي او دوی بدن مقاومت کمی کورته منابع ورته ونرسیږي د خوړو څخه د ترلاسه نه کیږي په همدې ډول نو په افغانستان کې چې اوس هم د ماشومان د مړینې کچا د منطقې په سطح باندې لوړه ده یعنی مقاومت کم ده او هغه امراض چې دوی وژني لکه اسالات لکه ټوخی یا د تنفسي امراض باندې اخته کېدل او شری یا سرخکان دغه مهم عوامل ده چې په ماشومان کې د مړینې سبب ګرځي نو دغه ویتامین ای دا مقاومت جګی او د دې امراض په مقابل کې تقریبا د دې مقاومت مختبوسی کنه چې هغه باید په دغه امراض باندې اخته نسیم او راغلو په منابع باندې ویتامین په دوه منابع باندې د وشل کې لکه چې څنګه ډاکټر میوند ورته اشاره وکړه یو من نباتي منبع ده او بلې حیواني منبع ده په نباتي منبع باندې هغه ټول سبزیجات چې د دوی رنگ ژیړی او یا شنه یې اما تاریک شنه لکه سبزی پالک
لکه تیز پرناول
شنه شلغم یا او بلیو پونه ولری یا کدو او ټیپر گازرې او په میوجاتو کې دا ژیړ رنگ میوجات لکه آم او زردالونه دا د ویتامین د خه منابع څخه شمیل کیږي او حیواني منبع د حیواناتو زګر د شیدې د کوچ د پیروي د پنیر د او د چرګانو اګه دا چې په مکمل ډول باندې په خوړو شي د غذایی منابع ده د ویتامین ای
ها اوس د افغانستان کې ځینې خوراکونه چې پخېږي کنه اوس مثلا زما د تاسو چې دا خبرې کولې ما ځان سره فکر کاوه چې ها مای او د کب زیګر او نه پېږم د وای زیګر او فلانه زیګر او دا د پس زیګر او دا شیان خو ډیر ګران دي دا خو ډیر قیمته دي دومره ډیر بارزان نه نو راځي په دې سلار چارو سره فکر وکړي چې ممکن بیا مزره کې وګرځیدل شي په افغانستان کې خو خلک چې د پسرلی شي کنه یو خدا پالک او د دې بل په دا کروندو کې خلک سابه کوي کنه بیل بیل شنه شنه پانی وی د دې نه استفاده کوي او تاسو وایي چې د شنه پانی او مثلا د گازرې یا مثلا د نور شین چې په ارزانه پیدا کیږي شته خو یوه خبره ته باید پام وکړو چې کورنۍ څومره له دغه منابع څخه په سمته ګټه اخلي آیا کورنۍ دغه سابه هغه څه چې په صحیح توګه لازم نه پخې خوري کنه من اکثر ګورو چې سابه پخېږي خو او به په کامله توګه باندې استل کیږي او اسي او وچ د اپاتې شي کنه د غوړو په زور باندې او د وګي په زور باندې هغه څه خبره مزه را جوړ شي په دغه برخه کې هم ما غوښتل ستاسو یو پیغام او یو ډول معلومات کورنۍ ته وې
په مجموع کې یو ځل بیا زه تاکید کوم تقریبا اوس د نړیوال په سطح باندې د یو سلو درې ملکونو څخه زیات ملکونه کې دغه ویتامین ای سپلیمنټیشن ماشومان ته ورکول کیږي ځکه چې هغه منابع چې ما ذکر کړ دوی هغه ته لاسرسی نه لري کوم اندازه چې دوی په ورځ کې باید ترلاسه کړي د دې اندازه نه پوره کوي په مجموع کې دغه غذایی توکي چې ما ورته اشاره وکړله دا خلک ورته لاسرسی ولري مګر په کلی مجموع کې
په دنیا کې اوس یو استراتیجی دا چې دې ته سپلیمنټیشن مې چې مونږ کې په کال کې دوه وری اتمن دغه ماشومان ته ورکو دوی کوم خوړل چې دوی استفاده کوي د دوی ورځنی ضرورت یا اړتیاوی د ویتامین نه پوره کوي نو دې خطر مونږ ورته سپلیمنټیشن ورکو او بل استراتیجی وزارت صحت عامه او یا په نور ملکونو کې کېږي دا فوډ فورټیفیکیشن ورته وایي یعنی سازي مواد غذایی ده په نورو غذایی مواد باندې لکه اوسپنه او ویتامین او آیودین او نور مواد باندې نو یو له لارې چارو نه چې دا باید ویتامینی کمښت سره باید مبارزه وشي یا خلکو ته په معین اندازه ویتامینی ورسیږي دغه غذایی مواد کې ویتامینی اضافه کوي لکه غوړي وکي په اوړو کې کنه او بل شکل دا چې مونږ سپلیمنټیشن په کال کې دوه واری کوو خلکو ته کور په کورزي او شپږ نه تر نه پنځه ماشومان ته د ویټامینی کپسولونه ورته وکي اما راغلو چې خلک باید سره کم تی استفاده وکړي دغه منابع
وسخه
په مجموعه کې بلې نه
دغه خپل خبره په یاد وساتي یو وريدونکو ډیر انتظار استه تاسو بیا وې چې څنګه دغه طبي منابع وسخه سوګ استفاده وکړي چې ځای نه شي د ویټامین ای په کې یو وريدونکو د مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا
معلومات
خا که څه هم چې دا غزمون د پروګرام موضوع نه ده یو جلدی ډاکټر پورې اړه لري خو بیا به هم ستاسو پوښتنه یادداشت کوم د پروګرام په اخر کې کوم امکانات یو ډاکټر سیبا خامخا درته ځواب وي کور دی بدن ژوند دی اوسې خا ډاکټر سیبانو د ډاکټر سیب ناصری د دې لپاره چې دا موضوع ګډوډ نه شي د دې پوښتنه ما یادداشت کړې دا وي په پوسټ کې باندې په سپین سپین ټاپې دی دا به درسته تاسو وي چې دا ولې کله کله دا برګ برګ شي د انسان پوسټ کې په دې به خبري وکړي یو لاند معلومات به دوی ته ورکړي خو اوس همدا تاسو خبرو ته ادامه ورکړي ډاکټر سیب ناصری
نو په مجموع کې دا ویټامینونه او منرالونه چې موږ ورته وایو دوی محافظتي وظیفه لري په بدن کې نه بدن محافظه کوي د تخریب نه ساتي د بدن حجرات محافظه
نه نه ډاکټر صاحب خبره فدې باندې ما چې څنګه نه خبره زمونږ اصلي پوښتنه دا اوس دا و چې کورنۍ څنګه کولی شي په دغه منابع کې چې دا ویټامین ای شته دا څنګه په خکه کې چې ځای نشي مشخصا پام دی راته خبري وکړي رو سبب په دې نور مسایل راشو
ډاکټر صاحب مې ونیان مخ کې ورته اشاره وکړه چې په خېدو باندې ویټامین نه ضایع کیږي دا لکه چې ویټامین سي ضایع کیږي دایم نه ضایع کیږي اما په کلی او مجموعي ډول باندې ټول سابه باید ورته ډیر جوش ورنه کی او ډیر میدان کې کنه په مجموع کې دوی
او دا وایي چې ویټامین
نه ضایع کیږي او به بخې قطن بدون استر چې ځکه دغه ټول مواد په وکه دی وځي نو دا باید او به سره به پخشي او ډیر وخت لپاره د پخنه شي مونږ ورته جوش ورکو بیا خلک په کورو کې دا کم ته معمول لچي یا ور حساب پخه کې دا سبزی پالک او بیا ماشین نه تیری خو بس اډوډ ورته مېدا کوي دا خپ پریکټس نه دا عمل کرنه دا بعد سبه لګ کم کم دې ټوټه شي او په کم وخت کې باید ورته حرارت ورته ورکشي تقریبا نیم خام دې باید ورکړ شي اما مخکې نه چې دا پخې کې باید په پاک او باندې باید پریمنزل شي دا ټول صاحب
یا
سبزی چې دوی
استفاده
کوي او بل ایوانی منبع خو دا شیدې د مونږ کوي چې دې باید سره کوم ویشو کوچ د سره کم باید وخرو او پنیر د سره کم باید وخرو چې دا منابع ده او هغه هم په غوړ پخېږي او هم کده چې چورته یعنی هغه جوش کې وی شي کنه به وخري او زګر دل لکه نور وخو باندې باید یعنی امغه څه چې نور وخې پخې نه هم باید پوخ شي اما په یو صحی شرایط باندې
ها نو دغه تاسو د پدی باندې خبري وکړي چې د څومره مهمه ده او کوم خوراکونو کې دی پدی باندې هم تاسو خبري وکړلې زینو اوریدونکو د نه یوازې د ویټامین ای بلکې د نور خوراکونو په اړه باندې پوښتنه کړې ده احمد الله لیکي هغه کوم خوراکونه دي چې د انسان وینې سره مرسته کوي چې د کم خونی نه وساتي وي آیا ویټامین ای په کم خونی کې مرول لري او کنه
دښمه مېمنجان ته دا سوال ته ځواب
دغه یو بل پوښتنه هم د خپل روزګان د هم هم دا شنه پوښتنه کړې ده د فیسبوک په پاڼه باندې خپل روزګان د هم ویز ما پوښتنه ده چې کچیرته د انسان په بدن کې وینه کم شي نو کومه میوه باید وخوري او کومه باید وخورم دا وي یعنی ټولو د کمخونې په ارتباط پوښتنه کړې ده چې یعنی کله انسان بدن کې وینه کم شي کم کم شیان باید وخوري په دغه میوه کې د دوی په خاصه توګه باندې پوښتنه ده.
نو په تاسو سره باید زه وایم چې رښتیا کمخونی د ایمن د ملک یو لوی پرابلم ده، یو لوی مشکل ده چې مشخصا میندې او ماشومان ور باندې اخته دي او د غیلې وجه څخه د دوی مقاومت کمیږي او د مړینې کچه ډیریږي. او غذایي منابع کې بیا هم حیواني منابع لکه غوښه بیا هم ځیګر او کمخونی کمخونی چې د اوسپنې د کمښت سره اړه لري دا په غذایي موادو کې چې ما ورته اشاره وکړله ډېره لکه چې په غوښه مې وویل، هګۍ کې مې وویل، ځیګر مې ورته وویلې، چرګانو کې او په سابو کې لکه سبزي پالک او بعضې نور میوجاتو کې لکه مڼه او دا شیان ورته وایي چې شته. مګر همغه ښه منابع د دې حیواني منابع ده چې باید ترلاسه شي. او په خوړو کې په سبزیجاتو کې او میوجاتو کې ویټامین سي شته او ویټامین سي بیا کومک کوي چې د اوسپنې د جذب سطح ډېره کې په بدن کې. نو میوجات باید ورته باید ورکړ شي او ویخوړ شي. او نور بعضې غلط عادتونه شته، مشخصا په میندو کې دا راوښته چې دا چای شمه خوري او یا چای چکی ډېر خپل چای چې دا د اوسپنې د جذب سطح کمی یعنی اوسپنه نه پریده چې باید په بدن کې جذب شي. دا هم یو غلط عادت ده
چې موږ ډوډۍ پسې نه راسن کزر چې وسکلی شي
ډوډۍ پسې راسن صاحب چای به شروع کړي او د نیکوټین سطح ډیریږي او اوسپنه نه پریده چې په بدن کې جذب شي.
ها کوم بدن ډاکټر صاحب وخت هم دومره وو د پروګرام اول نیمایي پای ته ورسیده. د پروګرام په دوهمې برخه کې به ډاکټر صاحبان نورې خبرې هم ک د ویټامین ای په ارتباط یو هم دا شند چې موږ څه ډول خواړه وخورو، صحي خواړه کم دي او روغتیا لپاره څومره ضروري ده چې کم ټکي په